السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شپې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم وړاندې به دغه پروگرام لوی برخه ازادي رادیو مجله ووري خو تر هغه مخکې په شته وخت کې تاسو ته راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې خبرداري خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکي مرستې ته تیار دی او په امریکا کې د آیدا په نوم سمندري طوفان لږ تر لږه 140 کسان وژلي. پوره خبرونه د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د ادارې او خپل آریانا شرکت په اعلامیو کې دغه یادونه کړې ده. لومړی الوتنه د کابل مزار شریف ته چې د نن جمعې لپاره پلان شوې. د آریانا شرکت د الوتنو د تنظیم برخې مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پرواز به نن د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو له کابل د مزار شریف په لور وي. د کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکی او تجارتي پروازونو په مخ تړلې او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیه یو تخنیکی ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي، ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایی ډګر ډېرې برخې زیانمنې شوې وي او وسایل تخریب شوي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید ګاک پرون په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره لکتنی ورسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي چې د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووزي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته لاړه چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې ساتي او نوې حکومت به له بیجنګ اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دا خبرې د طالبانو د اداري ویان زبیح الله مجاهد پرون یوې ایتالیوي ورسپانې له ریپبلیکا ته کړي. هغه زیاته کړي د افغانستان په بیا رغونه او دغه هیواد اقتصادي بی ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اگست 15 په کابل ولکټینګ کړي او ژمنه کړي چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او لږه چخصتونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نور متحدینو یې له افغانستانه خپل سفارتونه ایستلي او ډیپلوماتیک فعالیتونه درولي دي. دوی همدارز ویلي دي تر هغو چې د طالبانو حکومت د دوی لخوا ټاکلي شرایط او همدارنګه نړیوالو ته منلي ستانډردونه رعایت نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. له دې سره د چین هیواد هم ژمنې کړي دي چې له طالبانو سره به خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی وو او زهرجنه پوڅکې خوړلې وه پرون پنجشنبه مړ شوی دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روغتون ډاکتران وایي د دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د ځیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي ښکاري، خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولی او له دې کابله حال نازک دی. دا دوه ورونه او یوه خور یې تېره اونۍ وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړیو وارسا ته نږدې د پودکو والیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له ځنګل څخه زهرجنه پوڅکې راوړي او خپلو ماشومانو ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوه. د یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې لوبډلې کپتان ګلبدین نائب دی. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نائب په مشرۍ یې ټیم سولې اتلان ته د بالینګ پریکړه ورکړې ده او دوی خپل بیټینګ کوي. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي وو چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري.
ګرانو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو، سبا ته د کابل نړیوال لوبغالي کې د خپلواکۍ په نوم د ملي اتلانو په شتون یوه لوبه لرو نو لتاسو ټولو نه هیله ده چې لوبغالی ته په وړیا توګه راشي او د لوبې څخه خوند واخلي.
کرکټ بورډ ویلی چې دا شلاوریزه لوبه د خپلواکۍ جام په نوم برابره کړي چې پکې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګډون لري. په نننۍ لوبه کې که څه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کیپټان او ځینې نور مشهور لوبغاړي شته، خو وتلي څیرې راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر لوبغاړي حضور نه لري، ځکه دوی دامګړی اکثرا په بهرنیو لیګونو کې مصروف دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ځینو سیمو کې د عایدا توپان د راوتلو او د سیلابونو د جاري کېدو په خاطر یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. څو ورځې مخکې د عایدا په نوم توپان لومړی د لویزیانا ساحلونو ته ورسید او د پرون سهار د نیویورک او د میریلند سواحلو ته هم رسېدلی دی چې پکې ګڼ کورونه او موټرونه لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې په نیوجرسي کې لږ تر لږه درویشت کسان او دولس نور کسان هم په نیویورک کې دغو سیلابونو وژلي دي. د آیدا توپان د اگست په 19مه باندې د لویزانیا ساحل ته ورسید او چټکتیا یې هم څلور درجې ښودل شوې وه چې سرعت یې 240 کیلومتره فی ساعت کې و. په لویزیانا کې حداقل لس کسان دغو سیلابونو وژلي دي او ګڼ کورونه او سیمې لاندې کړي دي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د پروګرام په اول مطلب پیل کوو. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل لنیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کال پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړ چې ګنی نن جمعه نوی حکومت اعلان شي.
حکومت جدید برای پرتوی درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نده این مورد اعلام داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوال مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادي ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به مور شو د پنچیر مسلې تل تیرو څو ورځو رئیس طالبانو مخالفان د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د تازه راپورونو له مخې بیګا په خاواک سیمه کې د طالبانو او د مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د مقاومت ډلې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو بیا ویلي دي چې د دوی جنګیالیو د شتل په ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي او د مقاومت پوستې نیولې دي. د مقاومت او طالبانو ترمنځ سیاسي خبرو نتیجه ورنه کړه او تر هغه وروسته د دوی ترمنځ څو شپې کېږي چې توده جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مرشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
زموږ ځواکونو له ټولو خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه هم کړي او شایي په لنډ وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خود طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وایي چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردن که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیر هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې سوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې سوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشانه که با خود بردن نتانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 290 نور ټپیان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي. هر لوري مقابل خواته د درنو مرشوب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
Independent responsibility ki Afghanistan da nariwalo sokuno tarwatlo
la azadi radio mode panchiro pertebat bandi rapor waurit usam de Afghanistan para de luiduzo matbato tafsiri dar takhbaro tar haga urusta ba bia de azadi radio majala akhbarashi.
Independent responsibility ki Afghanistan da nariwalo sokuno tarwatlo urusta us europai tulana par de gaur kawi che da America la mutahido iyalatuno prata پراتلونکي کې کړکېچونو ته څنګه ځواب ورکړي. ورسپانه د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو د پنځنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې چړل شوې ده. انډیپندنت پیالي کې د اروپای ټولنې د خړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله، پر دې بحث وکړ چې د چټک خبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونې ګارډین قطر ته د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ډومینیک راب پرون په پلاسمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. ورسپانې لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته ډومینیک راب وویل برېټانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا ښاغلی راب په کوردننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون دا هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غنې کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده. او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلې ده. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داس فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وتلو په وخت درې اوی الوتکی او هلیکوپټر تخریب شوی دی. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایط عکسونه هم خبره کړی دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبريال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبانو ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلی وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشت الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي اوس طالبانو ته رسېدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا دوه سوه ملکي امریکایان او یا زغروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راغږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغوارم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شړنګا یا یڅوک په میګتون باندې پک کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزی سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزی سنگین سره مو د زاو مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېر مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې کوم انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډېر وخت مې درمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډېر خوشاله یم چې درمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډېر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې وو. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې دوه کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لاس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وم. لیکن لدغه نه پخا ما شل کالا د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټیکنالوژي برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټیکنالوژي ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټیکنالوژي هیڅ نه وو. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتې دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټول هغه پرمختللي ټیکنالوژي چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټول لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړه کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو لپاره، بیا خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي او زه امیدوارم چې ټولو لپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلاتو سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي او حتی ځنې خلک چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چای په ټولنه باندې، په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500 million دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابراتو د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شو چې د مخابرات سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دی چې څنګه موږ د دوی مخنیوي وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې زموږ د کړنو په مقابل کې په ستونزو باندې مشکلاتو باندې خندونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب اوس چې د ټکنالوژي دا ورده ویل کی چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی کراته وایي چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندې دی لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندې دي؟
همون جان دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړیدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي د ملي معلومات مرکز کې ساتل کیږي هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو. یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي تر څو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جانه، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه. ټول مستند لیکل شوی دی، په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی لپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو لپاره چې پاغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې د شی پالیسۍ په برخه کې د شفاف کړنو په برخه کې د مدیریت په برخه کې د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دی پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مراور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنگین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم راژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کینم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونی که زنده ای کرم، زان نینه پسره تبه ای کرم، دا چه جونده ای چه زمره ما جانانا و تمثیل تا زندگه ای کرم. نورا نغوارم زرگه یا دو وطن دو مرغی، زالمی شیرنگا یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمله ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بېرته را ژوندۍ شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم را ټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بېرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولي یاسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه هوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجینیو الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سی لاړ سئ، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه لکوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي. یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده،
په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې دغه شته مم نظر ورکړي. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارز وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یې، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نه شي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مین لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجي کیږي، د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستیل لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده. هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني ستو ډېر لوړو. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستیل لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپل ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې دي، کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمانو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي، زه وخت نه لرم چې اوسې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زوی دا دا فارین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکولی هم نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خزه تاسو سفتیږي او سند مې پاتې فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ډیر وړو کې سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نسته قبل کوته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور ده زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه بو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې غلطه د پښی ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوش شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجو به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي.
هاشمی صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثلا هغه د بینې کتون ته ډیر پام نه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړه چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودل د ماته بیا ویل دی یو عجبه سکختی پکې کړای دا هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دی زبا دوی ماته په مشمانه زبا مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچتو چت خلک په دې ټولنه کښته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولا دوی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به یې خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمه راولې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دي حساب زده کړی دا لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو و وخانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه زما غا دې ټول جملې در آسان خلک دې خبره را کړله د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کی ورته چې مرغۍ لسر ته ویل دې منی بحث نه در سره کې چې مرغۍ چیرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته ماته فرې خان دی وای چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږي او کده شایان د حیوانات په تر په دوی تراسي چې مثال اوسې خپل خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګو ته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دوه می قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تیر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتۍ همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پرته یې وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله را مخ تکړه. راته ویل پڅ شورتونه کې ډوبې. ما ورته ویل شکر دی چې غم ته دې شاکړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلی چاپلین فلم ولګاوه. پر موټی د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه. راته ویل د سړی تبه راسته کړې. ما ورته ویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ تا هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راخی.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وې زهاک دی افراسیاب دی، چې آړه وې رستم دی او سهراب دی. پړسېدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لخکر چاپیره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بند دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي. Thank you.
اوریدونکو دا ود دی ونی ربی مجله چې تاسو ته موړان دکړه در بل خبرونه خو وخت ولري.
خبرې بس دې د ډارو د مرګونی خاموشې خبرې نکوم